سلامونه وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې زه سفی ولستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خراغلاس وایم پایل په خبرونو باندې کوو. طالب چارواکو په کابل کې د هورا سادات په نوم د یوې یوټیوبرې وژنه تایید کړې ده. د امنیه قوماندانۍ ویاند خالد زدران په خپل ایکس پاڼه چې پخوا ټویټر نومېده نن ویلي، هورا سادات درې ورځې مخکې د کابل ښار اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې په قتل رسېدلې. زدران ویلي پولیسو د څېړنو پر مهال د دې قتل په تور د یوې مېرمنې په ګډون دوه تنه نیولي دي. د هورا سادات د وژنې انګیزه او جزئیات لا تر اوسه بشپړ نه دي رسنیز شوي. په یوټیوب کې د هورا سادات کورنۍ ته یو منسوب غږیز کلیپ کې تور لګول شوی چې د هورا سادات ځینو نږدې خورلڼو هغې ته زار ورکړي وو او روغتون ته په رسېدو یې سا ورکړي. هورا سادات یوټیوب چینل درلود او په بېلابېلو ټولنیزو موضوعګانو باندې له خپلو خورلڼو سره بنډارونه کول او زرګونه لیدونکي درلودل. افغانستان نن د پاکستان په وړاندې په دویمه کرکټ یو ورځنۍ سیالۍ کې پچا ګټلې او د توپوهنې پریکړه کړې ده. په افغانستان کې به په څو شیبو کې دغه لوبه هم دا شیبه پیلیدونکې ده او په نننۍ سیالۍ کې د افغانستان په 11 کسیزه لوبډله کې رحمت شاه او عظمت الله عمرزی د ټپونو له امله نه دي ځای شوي، پر ځای ریاض حسن او شاهد الله کمال اخیستل شوي. پاکستان بیا په خپل ټیم کې کوم بدلون نه دی راوستی. لومړۍ لوبه د سه شنبې په ورځ پاکستان په ډیر لوی توپیر 122 منډو له افغانستان وګټله. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې به 315,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ شي که د مخنیوي لپاره یې لازمه بودیجه ترلاسه نه کړي. د افغانستان لپاره د روغتیا نړیوال سازمان څانګې په خپله ایکس پاڼه چې پخوا ټویټر نومېده د دې خبرداری ترڅنګ دغه راز ویلي، په دې هیواد کې په زرګونو ماشومان او د هغوی کورنۍ هره ورځ د خپلو لومړنیو اړتیاو په پوره کولو له ستونزو سره مخ دي او ژوند په سختۍ تیروي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې مخکې د سې شنبې په ورځ ویلي و د خپلو مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې سازمان په وینا سږ کال په هیواد کې 14 میلیون وګړي د روغتیایي مرستو لپاره په نښه کړي چې د دغو وګړو له ډلې 8,400,000 یې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې مرستې رسولي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي پرون چهارشنبې د سوري زړه په رنځ اخته 14 نور ماشومان د عملیاتو او درملنې لپاره په پلازمېنه کابل کې روغتون ته ورپېژندلي دي. د ټولنې په خپله ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده په دې اړه باندې خبر پاڼه خپره کړې ده. په یو ویډیو کې هم د افغاني سرې میاشتې د ټولنې یو مسؤول وایي تر اوسه یې د ټولنې د سوري زړه په ناروغۍ اخته په زرګونو ماشومانو درملنه په وړیا توګه کړې، خو په ورته ناروغۍ د اخته نورو زرګونو ماشومانو د درملنې لپاره له خلکو غواړي چې ورسره مالي مرسته وکړي. او د واګنر په نوم د اجرو وسلوالو ډلې پورې تړلې یوه خصوصي جټ الوتکې په راغورځېدو سره 10 تنه وژل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې مشر یوګنی پرګوژن هم د وژل شوو کسانو په لیست کې دی. د امبرایر لیګاسي په نوم په یو برازیلي خصوصي شرکت پورې تړلې دغه الوتکه له موسکو څخه سان پیټرسبورګ ته روانه وه چې پرون د تویر سیمې اړوند کوژنیکینو په نوم یو ګڼمیشته سیمه کې وغورځېده. د الوتکې د درې عملیې په ګډون 10 تنه په دغه الوتکه کې سپاره وو. یوګنی پرګوژن چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې متحد و د هغه د واکمنۍ په وړاندې د جون په 24 د لنډ مهال وسلوال پاڅون مشري وکړه چې د پترس کې د واګنر جنګیالیو د روستوف آنډون جنوبي ښار ونیو. ځواکونه یې د موسکو پر لور وسلوال حرکت وکړ چې په 200 کیلومترۍ کې تم شول.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
فن نظر داده شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر داده دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي بچي د مایکروفون ستاسي پروګرام دی. په دې پروګرام کې ز فرید سیال د تایرو شاند تخنیکی چارو په سمبالښت ستاسي قرباني یو. د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم د دوشنبه پورز په خپل ایک شبکې په خاني ټویټر په یو بیان کې لیکلي دي چې لک تر لګه په سلو کې اویا افغانان د بیوزلۍ تر کرخې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. د آی او ایم د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بیکاري مخ په ډېرېدو ده. د دغه سازمان په راپور کې چې د تیر دوشنبه په ورځ خبر کړی ویلي چې د افغانستان د اقتصاد له سقوط وروسته کوچني او لوی کاروبارونه خپل کارکونکي له لاسه ورکړي دي او دوی مجبور شوي دي چې ځینې کارکونکي له دندو ګوښه کړي. د کډوالو نړیوال سازمان زیاته کړې ده چې سږ کال له 6000 افغانو کورنیو سره د دوی د 1.2 میلیون ډالرو مرسته ته چې اړتیا وه تر اوسه پورې دوی نه ده ترلاسه کړې. بل پلو بیا د انټریکشن نړیوال سازمان په افغانستان کې د خوراکي توکو د نه خوندیتوب د زیاتېدو خبرداری ورکړی دی. یاد سازمان په خپل نوي راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی و لیکلی دی چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی له خوا د خوراکي توکو د مرستو له کمیدو سره په سږ کال د خوراکي توکو نه خوندیتوب نور هم زیات شي. انټریکشن سازمان ویلي و چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو او د وچکالۍ د پرله پسې دریو کلونو وروسته اوس مال په افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوراکي توکو د نه خوندیتوب سره مخ دي. له دې شمېر 3.1 میلیون ماشومان دي چې 6 میلیونه وګړي بیا له قحطۍ یو ګام واټن لري. دغه سازمان او همدارنګه نورو غړو هیوادونو ویلي و چې د نړیوالو بشري مرستو له تمویلونکو غواړي چې په افغانستان کې د بشري مرستو ته دوام ورکړي او دوی ته ژمن پاتې شي او ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړمنو کسانو ته رسیږي. نن په پروګرام کې په همدې موضوع خبرې کوو. پروګرام کې را سره مهمانه د اقتصادي چارو پوهان دریا خان بهیر او ازرخ حافظی دي. خغلی حافظی به د خبرونې په دویمه کې برخه کې را سره وصل شي. خغلی بهیر را سره شته دی. دریا خان بهیر، تاسو ستړي مشه بخیر اغلی. که په پیل کې راته وایي د نړیوال سازمانونه په ټوله کې لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، راپورونه ورکوي چې په افغانستان کې د فقر کچا لوړه شوې ده، د خوړو نه خوندیتوب په افغانستان کې ډېر دی، خلک بیکاره شوي دي. په ټوله کې راته وایي دغه راپورونه چې نړیوال سازمانونه ورکوي، که څه هم طالبان په ښکاره ډول نه ردی او نه وایي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت ښه دی، دوی وایي چې موږ هڅه کوو. په ټوله کې ستاسې په اند باندې دغه راپورونه څومره دقیق دي او عملا په افغانستان کې واقعا داسې وضعیت روان ده؟
د لوی بخښونکي خدای په نامه سلام او درناوی تاسو ته او تاسو له طریقه تاسو ټولو اوریدونکو ته او مننه له دعوت څخه. پرته له شکه چې د وروستي دوه کلونو نه راپدې خو افغانستان کې کله چې د سیاسي تعاملات رامنځته شول، د افغانستان اقتصاد هم د یو سلسله ستونزو او مشکلاتو سره مواجه شو. دا هم د دلایل معلوم دي چې یو دا چې د سیاسي نظام تغییر دی او دویم دا چې همزمان د سره د بهرنیو مرستو او کمیدل او حتی صفر ته د تقرب دا د عمده دلایل دي چې بیا دا مختلف هر موضوع د خپل بیل آباد لري چې خپل آباد د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیرات درلود. مثلا د سیاسي مسایلو باندې د سیاسي د رژیم یا د نظام تغییر دا خپل باید زده شو چې یو تر خلکو په خوانی تیره بیا په امنیتی او دفاعي سکتورونو کې هغه یو تعداد خلک چې مشغوله و دوی د خپل دندې د لاسه ورکړي، یو تعداد د نه په کور کې بیکاره شول، یو تعداد مهاجرتون ته مخه کړه چې هم د نن په هیواد کې د اقتصاد د بحران ته شدت ورکوه او هم د مهاجرتو او سرعت ته، البته نورم د مهاجرتونو سرعت زیات کړي چې نړۍ خپل حیران پات د توکد وضعیت سره. او دویمه مسله د نن په هیواد کې د یو تعداد نور خلک چې په ملکی سکتورونو کې دوی خپل دندې درلودلې، یو تعداد خپل دندې د لاسه ورکړي او یو تعداد هم مثلا د بیلګې په ډول کې شری منګو یو متقاعدین چې تقریبا د 3000 شاوخوا کې متقاعدین دي، د خلک خپل ماشونه، البته د 2 کال نه راپدې خو دوی خپل ماشونه ترلاسه کړي نه دي چې دا خپل یو غټ قشر ده. د ټولنې تشکیلي د ترڅنګ یو بل غټه برخه د خصوصي سکتور یا غ صنایع او د کارخانجات او تولیدي کارخانجات چې دوی د په دوه دلیلو او د خپل د کارونو حجم را کم کړي، یو دا چې د انرژي کمښت یې نشتون او دویم دا چې د بانکي مراوداتو نه درلودل ده. نړۍ سره دغه عمده مسایل دي چې دا باید زده شول چې دغه تولیدي کارخانه خپل تولیدات را ټیټ کړي او د تولیدات را ټیټول معلومدار ده چې خپل کارکونکو تعداد هم را کم کړی دی یا حتی خپل کارونه په ټپه درولی دي. نو دغه عمده مسائل دي چې د بهرنۍ مرستو او د کمیدو سره دغه مسائل رامنځته کړي، د خپل د افغانستان په اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر درلوده. او د ده تر څنګ یو سلسله نور مسائل هم دي چې هغه هم موږ نشو د البته په هغه باندې سترګې پټولی. مثلا د افغانستان کې د نیمایي قشر چې هغه خزینه د موږ تاسې خزینه هیوادوال دي، او دوی په بیرو سکتورونو کې، دوی په کارونو کې، هم په دولتي سکتورونو کې په کارونو کې بوخت و، هم شخصي تشبثات درلودل، خصوصي تشبثات، دوی خپل دندې د لاسه ورکړي. او که په میانګین ډول چیرې موږ محاسبه وکړو، هره کورنۍ د افغانستان کې د شپږو په شاوخوا کې محاسبه کېږي، نو که چیرې موږ د متقاعدین نه 3000 متقاعد یا 10000 د شپږ سیش پک سره درې یوازې فکر وکړي، د دې تاریخ دوی ابتدایي خوراکي مواد او ابتدایي خپل نیازمندیانو ته لاسرسی نه لري. او که چیرې وایي چې د خزینه طبقه نشي او تعداد زیات خپل هم دولتي کار نه، هم د چي په خصوصي سکتورو کې دوی بوخت خپل کارونه دندې د لاسه ورکړي، که چیرې دام پنده ترتیب زد کنه، د خپل هماغه اندازه یا هماغه تعداد چې د بنلري ټولنه لاسازمانون لخوا ارائه کیږي تقریبا هماغه ته رسیږي. خو یو څه بلم زه غواړم په دې کې اضافه کړم، سیال صاحب، چې دغه گزارشونه یوازې اقتصادی مزیت نه لري، دا په افغانستان سره یا د هر هیواد سره کله چې مرستې تر هر عنوان لاندې کیږي دا خپل سیاسي ابعاد هم لري. او د افغانستان د نظام یا موجود نظام فعلی وضعیت یا انزوا کې د نظام چې موجود دی، او په دغه باندې د فشار د زیاتولو او بعضې نور مسایل لپاره دغه گزارشونه هم پرله پسې نشریږي، او هم دا چې د ده په آمارو ارقامو کې اغنه زیاد دقت چې باید موږ او تاسې پکې وینو اغنه زیاد دقت نشته. په دې شي که چیرې موږ د تاریخ چه ته وګورو، د یو کال نه را په دې خو دا گزارشات چې را نشر کیږي په دې کې ډېر زیات تناقضات دي او ټیټ راجی کیږي دغه آمار ارقام. او دا په داسې یو حالت کې دی چې یعنی په موجود وضعیت کې څه تغییر راغلی نه دی، یعنی نه اشتغال زیاد شوی دی او نه کاروبار زیاد شوی او نه هم را کم شوی دی. نو کله چې بده وضعیت کې بیا د آمار ارقام څنګه را چتیگی را جگیگی په دی مانا چې بده که دخط نشته، او بل دا چه سیاسی موضوعات هم بده که را کیگی تقیبه گی. البته
دیر مندنه کوروادان بهیر سیب تاستو بیر سراو گرزم آوریدون که هم را تپت مده ستری مشه بخیر رغلی لطاسی آورو د اوریدونکو کې مخکې یادونه کړې و چې موږ باید د نوم او د ځای په اړه ونه پوښتنه وکړو. تاسو راته وایئ چې اوس مال تاسو په افغانستان کې هستئ، د اقتصادي وضعیت نه مراته وایئ، دنده لري نه لري، کارونه څنګه دي؟
سلام علیکم د آزادې رادیو ټولو اوریدونکو ته. کوایم دند لرو خو په معاشاتو کې د کمبود پاک لکه وایم، نو معاشاتو کې دوی کمبود راوړی، البته ډیر کم اندازه معاش راکول کیږي، نو یو نو مشکل دی ټولو کارمندانو ته، او نو نشو کولای هغه معاش ته هم په خپل وخت سره دوی رسیدګي نشي کولای چې هغه معاشات د کارکوونکو په خپل وخت سره ورکړي.
او تاسو دا مورکې به زه پوښتنه وکړم.
مهربانی تاسو وای
دغه ماشات تاسو به په وخت درکول کیږي، 2% پکې کموال راغلی دی؟
تقریبا 40% کموال په دغه ماشاتو کې راغلی. او مخکنی کارګون کې البته چې په اداراتو کې هغه سره هم چلند داسې خنه دی چې ښه چلند نه کیږي، او اکثر خو له وظیفو شړل شوي دي په کور دي، نو د فقر کچه ورځ تر بلې ډیریږي. او الله دې خیر پیښ کړي نو چې څه و رامسته کړي.
د کار په ساتونکو کې خو به تغییر نه وي راغلی، هغه 8 ساعته کار به کوي؟
8 ساعته کار کوو.
یعنی که چېرې تاسو په خاله زره معاش اخیسته، اوس دغه له زرونه تقریبا تاسو به 40% پکې تغییر راغلی، 2000 یا 2500 اخلي؟
2000 او 2500 افغانۍ هم تاسو معاش.
کدام راته وایي بیا د کور مصارف بله لار ورته سنجولی ده، که نام دغې معاش ته بیا کارمندان په تمه وي؟ څه کوي ځوانانو سره نورې مفکورې خبرې تاسو چې هلته دا ملګري همکاران ګورئ، دوی په څه خبرې کوي چې څه به کوو، کوم طرف ته به روان یو؟
هیز بدیل لار بل نه لیدل کیږي دلته البته امکان نه لري چې بل کاروبار دی افغانستان کې څوک شروع کی ځکه په ټیکسونو کې هم دوی ډیرواله راوستي او مالیات هم البته هغه مقدار شو هغې سره اضافه والی راغلی ورسره په څنګ کې هغه تجارتي جوازونه چې وو هغه هم حتی دوه چنده او درې چنده دوی چې دی هغه جوازونه لوړ کړي دي نو مشکلات ډېر دي هره برخه کې
ډېره زیاته مننه کور دی ودان چې اړیکه دې نیولې وکړ بله کومه خبره لرې مهرباني
نو بله خبره مې دا کوله چې خلک نه غواړي په خصوصي برخه کې چې دی پانګونه وکړي د همدغو مشکلاتو په اساس نو خلک نه غواړي ځکه مالیات هم لوړ اوسي هلته جوازونه هم دوی دوه چنده درې چنده کړي وي نو نشي کولی خلک پانګونه وکړي په دغه برخه کې
مننه کور ودان چې اړیکه دې نیولې و د کارکوونکو د معاشاتو په اړه باندې چې په دې وروستیو کې کم شوي دي واقعیا په تېرو دوو کلونو کې لکه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني پیل شوې ده د کارکوونکو په معاشونو کې د خپل طالبانو هم ویلې دي چې یو څه کموالی راوستي دي بهر څه بیرته تاسې ته راګرځم د کارکوونکو په معاش کې کموالی او همغه ډول کاري ساتونه لکه پخوا مته ساته کار اوس مته ساته کار خو معاش کم اخیستل کیږي بله بدیل لار کیدلی شي او ځوان ته په ځانګړي ډول هغوی چې نوې وظیفې پیلوي یا له پوهنتونونو فارغېږي ورځي کار پیلوي یا هغه ځوان چې انرژي لري او وغواړي کار وکړي آینده کې لکه د نورې نړۍ د ځوانانو غوندې پرمختګ وکړي څه بدیل ورته شته
ګوره اول خو باید دا وځیکو په هر هیواد کې یا په هر هیواد کې چې هر سازمان یا اداره موجوده یو دوی د خپل د کارکونکو د معاشاتو په ارتباط د معاشاتو په زیاتوالي یا کموالي باندې دوی تصمیم نیسي دوی باید یو قوي مطالعه ولري او د دې مطالعې پایلې باید مبني پر دې چې اقتصادي معاشات زیاتیږي په دې معنی چې بازار کې د توکو ارزښت یا قیمتونه جګ شوی دي په دې دلیل باید دلته معاشات هم زیات شي یا که چیرې معاشات کمیږي په دې معنی چې بازار کې ارزه زیاته ده قیمتونه هم راټیټ شوی دي دا معاش د اندازه معاش کارکونکو ته البته غوره شوی دی دا معاش د دوی د مصارف نه اضافه ده دا په دې دلیل کېدای شي دوی معاش کم شي او دریم دلیل دا کېږي چې حجم د کار یا مقدار د کار را کم شي کله چې مقدار د کار کم شي او مزدم په مقابل کې بیا مزدم بیا معاشم دم را چیته نو کله چې دغه درې موضوع الته نه وي د معاشاتو کمول یا زیاتول نو په دې معنی چې دا یو بیسنجش کار دی او بیسنجش کار د پایلې به دې چې یو تعداد زیات هغه قوي بشری منابع د افغانستان چې یو غټه سرمایه د افغانستان پانګه ده دوی مجبور شي چې خپل کارونه د لاس ورکړي او د دغه کار د لاسور کولو په نتیجه کې دوی بیا مجبور کیږي چې مهاجرتونه وکاو مهاجرتونه خپل هم افغانستان ته یو وخت زیاده په دې چې دا قوي کاری منابع د لاسور یو بل نړۍ ته ها وستون دغه موږ تاسو په گزارشات کې اورو چې ټول هیوادونه د غټ وستون سره موجود دي د مهاجرتونو د گرافت الوروري سره نو په دغه دلیل الته باید څو کوټلی ګامونه باید پورته شي او دا چې دغه معاشاتو کمښت زیاده ده دا په اساس یو مصوبي ده یو او که چیرې بیا هم دوی معاش کمی د دې په څنګ کې باید بدیل لارې باید ولټول شي یعنی که چیرې یو کارمن په ادارې کې 8 ساعت کار کوي او د 8 ساعت کار په مقابل کې د یو مقدار معاش واخسته خو دا معاش کایشه پیدا کړی کم کړی او دا کله چې کمیږي نو هلته د یو بل کاروبار زمينه یا په خصوصي سکتور کې یا په دولتي برخو کې د دې ته باید نور کاروبار زمينه مساعده شي توی بیا د عاید د لاسته راوړلو زمينه دوی ته مساعده شي او کچېره دا کارونه شي دا په دې معنی چې د دغه خلکو په اقتصادي وضعیت کې نور هم هغه منفي اغیز لا هم زیاتېږي او په ټوله کې د هیواد ټول اقتصاد ورسره اغیزمن کیږي
نو دا په بخنی سره کله کله چې طالبان وخت رسیدلی دي ځینی ادارې لکه منحل کړي دي د بشر حقوقو کمیسون ته وګوریا کراشو ډېرې ادارې داسې ورته ادارې وشاغې منحل کړي ول چې دوی مصارف بې ځای دي د دې سره څنګه د کارمندانو په ماشونو کې هغه کپاره برخه کې دي هم د غسل کې مخکې شورور یا د ونه وکړه 40% یا 30% کموالی راوستي دي د ماشونو کم کړي دي اوس دغه ډول حالاتو کې د دوی حکومت څنګه کولای شي چې دغه بشري قوه چې د ځوانان چې ورسره په حال کار کوي دوی له ځان سره وساتي
مخکې انده پنده موضوع اشاره وکړه چې موږ باید بدیل لارو باندې باید موږ فکر وکړو که چیرې موږ معاش را ټیټوو باید د عاید بدیل لارې باید خپل خلکو ته وګړو ته باید پیدا
کړو اوس مهال طالبانو سره داسې څه به په لاس کې وي چې دوی بدیل وړاندې کړي د دې ماشونو د کمولو
ګورې دلته ولې دوی باید اول اداراتو منحل مسله باید رامنځته نشي په دې چې موږ نشو کولای چې د خپل خلک چې شدیدا نو دغه دولتي د معاشات اړتیا لري د دوی دغه البته د پیسې د معاش په دوی باندې قطع کړو دلته باید د ادغام مسله رامنځته شي یعنی په دې معنی هغه ادارات چې لکه موږ مخکې تاسو نوم وخت د حقوق بشر کمیسیون او د انتخاباتو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون او وزارت دولت در امور پارلمانی او داسې نور ارتداد اداراتو دوی د ادغام مسله باید رامنځته شي وای چې دوی د څنګه نورو ادارات سره مدغم شي وای تر څو چې د کارکونکو خپل کاري د لاسه ورکړي نو منحل کېدل د حالاتو یا د بینوړل په دې معنی چې دغه تعداد تشکیلات په دغه اداراتو په تشکیلاتو کې د خلک چې منصوب یو کاري کو دوی د خپل دندې د لاسه ورکړي دي نو تر بدیل نشته بدیل چې نه د خلک ټول بیانې یو اوزګار قشر یو کتله د خلکو ټولنه ته نور هم وړاندې کوي او ټولنه بل نورې بدیلې لارې ورته نه لري طبیعي دی چې دغه ستونزې موجود کیږي او دا خپل ځکه څنګه چې اقتصادي ستونزې دي د وګړو محل کې دا کولای شي سیاسي او امنیتي ستونزې رامنځته کړي او بل دا دغه دوامدار بیکاری یا ضعف اقتصاد یا د مشارکت نه د لودل د خپل رواني ستونزې پیدا کوي چې د افغانستان خلک یا آغا عام خلک یا د اقشار چې دغه خدمات نه باید مستفید شي نه مستفیدیږي دوی خپل رواني ستونزې موجود کیږي چې دا خپل د رواني ستونزو او د ګراف لوړوالی د خپل هم د هیواد باندې د هیواد په چارو باندې خپل منفي تاثیرات لري یعنی دا په دې معنی کې چې موږ هر نفر د یوې ادارې نه یوې معاش کمو به دلیله به سنجشه یا دا د کار نه د لاس اخلو نو په دې معنی چې موږ د خپل هیواد ته د دغه یو تصمیم سره څو نورې غټې ستونزې زګو چې به داغه مهار کول یا مدیریت کول موږ ته پلان محل کې ډېر به ستونزمن بریښي نو په دا دلیل موږ وایو چې هر دوام چې پورته کیږي دا باید ډېر دقیق پورته شي او دغه تصمیم چې نیول کیږي په خصوصا په اقتصادي سکتور په دغه مسایلو کې دا باید متخصصینو لخوا نیول شي تر څو چې د دې تبعات پلان محل کې فوود محل وګد محل کې دا باید مطالعه شي او د تبعات باید من یو باید په ګوته کو چې دا څه تبعات لري پر اوسن کې د هیواد په
کورو ودان تاسو به تر وګرځم او ریتن کې پته مدي سلام ستړي بشي څوک اس لکم زما لري کني ولیدا
بله پریدی خور ما زغلره
مهرباني قری سپ ساسي غلرو پختون سپ ستړي مشي په خیر اغلي لتاسي او رو تاسو د دې موضوع په اړه نظر لري
بله اول خور کې سلامونه مې قبول کړ سلامونه تاسو تاسو مېلمنو ته اپیږي سب ته بل مېلمه ته او ټول اوریدوم کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم لږ چې شش پم پیل کړی زموږ د خولا او شپدنو تاسو د بورځ خبره ده چې خور چې جوزجان ولایت افغانستان د نور ولایتو په شان دغه شی ولایت او دلته دله چې د خلکو اقتصاد ضعیف دی خلک د وچکالۍ سره مخامخ دي کې دکان دي کې کوچۍ دي کې شارې دي ټول د په اقتصادي فقر اخته دي یو خو اقتصادي فقر دا دی چې خلک بیکاره دي واقعا دا باید نظام هم ومني مرتاش هم باید ومنو لکه موږ شوای تبلیغ نه دی خلک بیکاره دي او بل هغه خلک چې مخکې معاشونه درلود ډیر په ډیر تعداد هغه بعض خلکو خپل ډن د لاس اور کړی دا ماشو صفاته سو او خصوصا دا سلور قشره چې ما مخکم تاسو ویلی او بیا هم درته وایم دا سلور قشره تنه په جوزجان کې نه بلکې په ټول افغانستان کې متضرر دي لکه د مالول قشر لکه د معلم قشر لکه د متقاعدینو قشر لکه د وناشیا قشر چې مخکې کارونه درلوده یا تولیدات درلوده یا کارخانې درلودې، یا لاسي صنایع درلودې، سوزو یا په جورنالیزم کې کار کوي، یا په نور ارسو کې هغه خپل کارونه د لاسه ورکړي دي. او بل دا معلوم قشر چې دی، معلم قشر چې دی، د هغو معاشونه هم کم دي. دا معاشونه چې دوی ورکوي دا کفایت نه ورته کوي، او متقاعدین خو په طور کل معاش نهشته. رابسو د معلول قشر، دا موږ معلول قشر چې دی اوس موږ ته د میاشتې 3000 افغانۍ هغه ورځ موږ ته راکولې، یعنی راکړې په حساب د میاشتې 3000 افغانۍ. و یو معلول ته، یو مسکین ته که چیرې یو مریض پیدا شي، هغه د یوې نسخې د ډاکټر د یوې نسخې کفایت نه ورته کوي. نو دا معلول چې شپږ نفره نانخور لري یا اولادونه لري، هغه بیا په څه شي ګزاره وکړي؟ متقاعد په څه شي ګزاره وکړي؟ اوس پردن که چیرې افغاني تبرون ساتل سوی خوري، سیدی از موږ افغانو یو خپل ارزش ساتلی، اما چې سل ډالر په یوې روپۍ او زه د یو روپۍ ونه لرم، نه ډالر نه سم اخیستلی، نو قیمتي هم هغه کومکونه چې جهان را سره کوي خوره کې وخت به ډېر نه نیسم. دغه کومکونه چې جهان را سره کوي په دا کومکو کې هم درغلي کېږي. اویا فیصد زه تاسو ته وعده در کوم، رسنۍ دې راشي زما سره دې مصاحبه وکړي، یو پر یو به وروښیم چې پلانی په خیانت اخیستي، پلانی چې په یوې کریې کې دېرش نفره په خیانت متهم دي او څوک یې باز خاص نه کوي، نو ته اپارې کریې کې په اوسط ډول لس نفره په خیانت متهم که، دا به را کومکونه چا ته رسېږي؟
یعنې ستاسو په ولایت کې هم هغه کسان ته چې واقعا اړمند دي دغه مرسته نه ورسېږي؟
پریدی خورې زه حق درته وایم، دا ژبه خدای تعالی موږ ته د حقایقو دپاره را کړې ده، د حق ویلو دپاره. یوازې زموږ په کریه کې هغه ورځ د اپکو ده که اتکو ده، دا یو دفتر لري، دا نجلۍ یې نویشته کولې، د دوی په قانون کې د یوولس کلن تر اوولس کلن پورې دا نویشته کولې. زه تاسو ته د قسم خورم، قسم به دا قسم ښه معنا هم نه لري، ولې د منافق یوه علامه قسم خوړل دي. دېرش نفره دا اوس زه در ښیم چې زموږ په کریه کې لور د یوه چا ده په نامه د بل چا نویشته ده، لور د بل چا ده، یو سړی شپږ نړۍ لري، یوه یې خپل په نامه نویشته کړې، پنځه یې په کرا ورکړې. از برای خدا دا موږ څنګه مړېږو؟ دا جهان چې کومک را سره کوي، دوی ولې سروې نه کوي؟ ولې امارت د دې خلکو به اسخاص نه کوي؟ ولې رسنۍ نه راځي؟ ولې د خلکو سره مساعدې نه کوي؟ که خلک ورته وایي چې دا کومکونه پرده رقم دي، وایي خپل شکایت وکړي، نو ته چې درېسه دفتر یې نه اورې، بل شکایت کوونکی څوک دی؟ چا ته شکایت وکړي خلک؟
دغه موسسې چې هلته درځي دا سروې چې کوي، دا محلي طالب چارواکي کوي که د موسسې لخوا کسانی کوي؟
خوره کې مخکې چې دا اوناسیه قشر په موسسو کې کار کوي، دوی د کار نه ولوېدلي. هر دغه نرانو سره به ښځې هم وي، او دا ښځې اوناسیه قشر چې دی د دې ته قوارر ویل کېږي په اسن په عربي کې، یعنی دوی زړسواندې دي. معنا څنګه؟ دا سروې چې به کولې، دوی به هر کور ته ورله، د کور حالت ته معلومه وي، سروې به په حق کول. اوس هر سړی د یو کوڅې نه ماینده دی چې سروې کوي، خپل کور ته راولي یا خپل د انډیوال کره ورولي، شلم پاته دی، ړوندم پاته دی. دا سروې طالب چارواکي نه کوي، د دغه مؤسسو د دفتره مقرر شوي خلک یې کوي، خو نمایندګان دا کوڅو ورسره وي، هغه خپل په خوښه پکوي. اوس پردم هغه داسې پکوي، دا کور وګوره، دا کور وګوره، دا کور وګوره، بعضې کورو چې ورولي، بعضې کورو چې نه ورولي، خپل کور چې ورولي، د غریب کور چې نه ورولي. مانا او بیا چې شکایت وکړي، هغه درېسه دفتر یې هم نه اوري، مؤسسه یې هم نه اوري. والله ما سروي خو د کدیم دیګه دیګه ما چې قدمې تانیم دیګه نو چې قدمې تان طالب خو نهشته ورسره. او دا خو د نظام مسؤلیت دی، باید طالبان ورسره وي، د دوی خلک ورسره وي. دا سروې باید په حقه وشي، غریب باید سره وپېژندل شي. هغه کونډه چې پلاستیک ټولوي، د هغې سروې نه کېږي. هغه یتیم چې بیا پلاره دی او د کتابو د قلم پیسې نه لري، د تعلیم پیسې نه لري، د هغې سروې نه کېږي. هغه کونډه چې یوې بوجۍ و دغه سروې نه کېږي. هغه انسانان چې موټر لري، نقشې نقشې کوټې جوړوي، د هغو سروې کېږي.
پښتون صاحب، که دغه موسسې چې ستاسې په سیمه کې دا سروې کړې ده او اړمنو کسانو ته دا مواد نه ویشي، کنو مې راته لږ دقیق ووایي چې موږ دلته پوښتنه وکړو، وګرځو ورپسې.
نوم یې دغه او بله کشکي وحیدالله اماني دله ته وایي چې ما دا خبرې ورسره کړي وي، چې ګرانه ته خپل لمبر ما ته راکړه، زه به یو یو در وښیم. او بله خبره دا ده چې دغه اپکو دفتر دی که اټکو دفتر دی، دغه اوس راغلی دی، د نجلۍ پر سر باندې 10,000 افغانۍ ورکوي پرېدې خورې. نو دغه زه په یو کریه کې اوسېږم چې 2 کیلومتره د مرکز څخه لیرې اوسېږم. ګردنی پیژنې زه داسې بیا نامه سړی یم نه یم ملا مې هم پیژنې کاري مې هم پیژنې امین مې هم پیژنې اجي تاسې ژورنالستان هم ما پیژنئ زه په سترګو نابینا یم زما یوولس کلنه لور نه نویشته کېږي اوه کلنه لور د یو چا نویشته کېږي هغو ته پیسې ورکول کېږي دغه نمایندګان دغه کریادار که چیرې امارت باز خاص کوي والي صاحب دې موږ وغواړي زما ته دې پوښتنه وکړي یا دې رسنۍ راشي زموږ سره دې مصاحبه وکړي زه به یو ور وښیم چې دا پلانی دا نام بدل نه ویشته دی دا د پلانی په نامه نه ویشته دی دا د پلانی ته باور په خدای وکړه پرې دی یو سړی دی زموږ په کریا کې شپږ نوړي لري یوه یې خپل په ځان پیسې نویشته کړي پنځه یې د بل په نامه په کریا نه په کرا باندې ورکړي بیا چې دوی دا پیسې واخلي بیا سر نیمایي کوي
مننه مننه قاری صاحب موږ حتما بغلان ولایت دفتر ته به حتما
بغلان نه خبره جواب
هم درته ویلی جوزجان په بخښنه سره هر ځل زه ساسې د ولایت غلطه و جوزجان ولایت ولایتي دفتر ته به حتما وکړو چې خبري وکاو وحید الله مانی سره به مړی کوو نسو حتما تاسو ته راستي کو
تاسو مننه زه صدر ته وایم رسنۍ دې راشي زما سره دې مصاحبه وکړي کوم یو په ګوته ورنکي جدول د اپکو د زمور د مرغاو د کریې جدول دې پیدا کړي نو چې یو د مرغاو په کریې کې چې نوی نکاوي دې یا پرځر شپته اویا کور دې چې په دغه یعنی چې په دغه جدول کې په دغه کې دېس نه پر خاینان ووزي آیا کریې چې درې سو کورې بیا سو پښکې ووزي
مننه حتما موږ د ستونزې شریکو او پښتون صاحب اساس شمیره خو ما سره شته زه به بیرته تاسو سره چې نتیجه څه و تاسو سره به شریک که کومو کمانی سپ ساس نمبر غوخته واقع نه غوی په دغه برخه کې جدي یلته پلټنی کولې زب ساس شمیره غوی ته ورکړم کور موادان چې د جوزجان نموزنګو هلې و د سیمه وضعیت مور سره شریک کړه ژوندۍ وسمننه کبل اوریدونکو وی غوی برا وخلو کنه بهیر سپ تاسې ته برا وګرځو تاسې مد پښتون سپ خبري واوریدلې دغه څو طبقې پښتون سپ یاد کړی چې په ټولنه کې نسبت نور ته متضرر دي متقاعدین معلول او معلمین او همدارنګه و ناس تاسې په پیل کې دې موضوع ته اشاره وکړه په ټوله کې دغه پرمختللي هیوادونو ته سړی وګوري په دې کې دغه خلکو ته یو سیستم شته یو نظام شته چې دغه پاساس باندې هغه عمر چې د چا ډیریږي یا متقاعد وي یا معلول وي هغوی ته هغه معاش ورکول کېږي په افغانستان کې له دې وړاندې هم داسې یو سیستم اوس هم شته ده چې یو نیم کسانو ته پیسې رسیږي خو په ټوله کې حکومتونو ته په دغې برخه کې څه کول پکار دي په ځانګړي ډول په اوسنیو شرایطو کې چې طالبان په داخلي ډول باندې ډېر عاید نه لري او ځوانانو نه روان دي کار زمینه نشته ده دوی دغې طبقې ته چې پاتې ده او غږ یې څوک نه اوري څه کولی شي یا په اوس کې څه دي
لکه چې مخکې په مقدمه کې د مسلې ته لنډ اشاره مو درلودله ګورې مختلف اقشار دي په هر هیواد کې پتیر په افغانستان کې چې دوی په یو شکل د دولت حمایت ته اړتیا لري دولت یا په مالی ډول یا په تخنیکی ډول یا په هر بل ډول د افغانستان پخوانی تشکیلاتي ساختار هم پر مبنا د هندغه ارتیا و یا نیازمنده و بانده یا ده خدمات و درزه پساس بانده ده تشکیلاتی ساختار جور شده و ده پده مانا چه یعنی منگ پخوانی تشکیل که یا وزارت امور شوده و ملین و یا ریاست نونده ریاست خزینه تقاعد و آوندس کار امور اجتماعی وزارت چه دا بیرو سکتورون و که من و خلکو تا هم ده مرست و زمینه مثل دوله هم دوی تا ده کار و بار و بوختیا و دو دوی ده روزل و ده پاره مشخص پروگامونه دلودد او ده دولتی اداره دوی ده بهرنه و موساد سر ده خپل ده کاری استقامتون رو پاساس بانده دوی سر ترلی و او آقا منابع امرس دوی تا تدارکی دلی و ده وزارتون و یا ادارات و په همکاره و همغگه بانده ده مختلف و خلکو باندې دوی ته یا د کار زمینه مساعده کیدل یا که ضرورت د مرستې په شکل دوی ته دا کار کیده خو زیات هلته د لپاره چې د خلکو اساسي ستونزې په اساسي ډول حل شي دلته دوی ته د کار او د بوختیا باندې زیات کار کیده
چې باید زمينه مساعده شي. اوس متاسفانه موږ لکه مخکې چې ما اشاره وکړه د متقاعدینو چې یو غټ قشر د ټولنې د یاغو دغه د خپل د حقوقونه چې دا د دوی حق دی چې باید معاش ورکول شي، دوی متاسفانه د تیر دوه کالو کې نه ورکول کیږي. او بل دا چې د تیرو متاسفانه د تیرو څلوېښت کلنې جګړې له امله موږ ډېر تعداد زیات خلک ځوانان د لاسه ورکړل، او د دوی کورنۍ یا د دوی میندې اوس په کور کې دي او دوی یتیمان پاتې دي، یا د یوه جبهې یا د بلې جبهې. افغانستان کې په سیاسي تحولات نه البته تیر کلونه را په دې خوا د مختلفو نومونو په نام خلک البته جنګونه وو، او دا جنګونو نتیجه یې دا ده چې یو تعداد زیات کونډې او یتیمان پاتې شول او معلولین پاتې شول. نو که چیرې دا پرته له تبعیضه چې دا د کمې جنا پورې، کمې تنظیم پورې، کم حرکت پورې یا کم حز پورې دوی تړلي وو، دغه مسلې ته باید هیڅ نظر ونه شي. د افغانستان د خلکو یا د افغانستان د طبیع په شکل باندې دوی سره باید برخورد وشي. دوی ته باید هغه امکانات چې برابر شي باید دوی ته ورکول شي. د دوی حق او حقوق دی، د دوی معاشات باید ورکول شي چې متاسفانه ټولو ته نه ورکول کیږي. اوس هم یو اندازه تبعیض پده کېدی. او د ده په څنګ کې بله مسله دا ده چې د دغه خلکو د باستوانایی یا د دوی د بیا د مجدد ادغام په ټولنه کې د دغه معلولین او د دغه قشر د مجدد ادغام لپاره په ټولنه کې دوی لپاره باید د کاروبار او د بوختیا زمینه باید مساعده شي. دا په دې معنی چې که چیرې یو فرد معلول شو د خپل سترګې یا بینایي د لاسه ورکړه یا یو عضو د بدن د لاسه ورکړه، دا په دې معنی دی چې دا مطلوب دی که یو سلسله نورې توانمندۍ یا د امکانات چې دا کار وکړه او دغه کار له طریق دا ترلاسه کړه، دغه دپاره د دغه بېرته بیا مجدد ادغام چې د کار له طریقه په ټولنې کې دی په ده باندې باید کار وشي چې د دغه خلک بېرته ټولنې ته راوګرځي او دوی کار وکړه او د خپل د عاید له طریقه د بوختیا له طریق عاید ترلاسه کړه. دلته دوه ګټې که یو دا چې د خلک د عاید څښتن کېږي، بل د دغه کار له طریقه دوی عرضه د خدمات کوي. دریم دا چې هغه روانی تکلیفونه چې د نه بوختیا یا د ټولنیز انزوا له طریقه دغه خلکو ته پیښېږي، د هغه نه دوی مسونه پاتې شي. نو په دې دلیل دا اړینه ده چې دغه نظامونه یا حکومتونه دوی باید د دغه قشر خصوصا آسیب پذیر قشر چې فعلا افغانستان کې که چیرې د معلولین نه شروع کړو، د معلولین دي بیا ورپسې دا د یتیمان او د شهدا او کورنۍ یا ورپسې د متقاعدین دي چې دوی د رواني لحاظه ډېر زیات متاثر کیږي، د اقتصادي لحاظه خاص متاثر دي، د رواني لحاظه او ټولنیز لحاظه هم زیات متاثر کیږي. دوی ته باید دا برنامه چې مخکې لنډه اشاره ما ورته درلودله د دوی د مجدد ادغام او د مجدد د کار او بوختیا لاسته راوړلو لپاره باید منظم ګامونه پورته شي. خو اوس تاسو فکر وکړئ، یو د ده دلایل د ما د آنده دادی چې یو دا چې فعلي نظام کې دوی امکانات محدود دي، کافی اندازه امکانات نداری. دویم دا چې ډېر په تخصصي ډول د دوی او پلانونه یا کارونه ډېر په تخصصي ډول نه تدوین کیږي چې د ټولنې ټولو اقشارو ته دوی په شکل چې دوی اړتیا ورته لري دوی ورته عرضه د خدماتو کا. نو دغه مسئله ټول باید زده شي چې هلته یو د خلکو د دولت ترمنځ هم واټن پیدا شي، هم د اقتصادي البته ضعف او ګراف هم ورځ تر بلې لوړ شي.
بهیر صاحب، که دغه د مرستو په اړه مو وایي، لکه اوس په افغانستان کې WFP مرستې کوي یا نور سازمانونه مرستې کوي، ستاسو په باندې دغه مرستې خلکو سره وشي لکه هغوی نغدې پیسې ورکوي، مخکې پښتون صاحب اشاره وکړه، یا خوراکي مواد ویشي یا نورې مرستې کوي، اوړه ورکوي، غوړي ورکوي، دا شیان خلکو ته توضیح کوي، څه ډول دا مرستې تاسو ارزوئ؟ او په ټوله کې که چیرې د دغې مرستو پر ځای باندې همدا موسسې په افغانستان کې د یو بل داسې کار زمینه برابره کړي ځوانانو ته چې هغوی ته د اقل نقدې پیسې ورکړل شي، البته د کار په بدل کې یو څه وي، کم یو غوره لار ده؟
اول خو د افغانستان خلک منندوی دي دغه موسساتونه په هر شکل چې تبعید شفافیت و یا نو د تیرو ډیرو کلونو نه را په دې خو د افغانستان خلکو سره په بدو شرایطو کې مرسته کړې ده.
مطمئنم د افغانستان خلک دنه منندوی دي.
بهیر صاحب په بخښنه سره چې دا اوریدونکي ډېر په تمه دا او محکمه د تخنیکر غږ ونه اوریده زه ستاسو د خبرې قطع کوم. دا اوریدونکي به راوخل چې بیا دوی زی
سلام سلام فردي خوري
ستړی مشي په خیر راغلی له بغلان احمدی صاحب.
او مننه البته د کاری خو افغانستان کې له مودونو وګورئ معمول نه نه تقریبا نشه خاص خپل خلکو توجه لږیږي افغانستان کې د شبنادي حکومت مدیر راغلی دی زموږ باندې کار کوي ملاري
ساسي راغلرو مهرباني تاسو د مور کې غږ مو وګورو.
او مننه البته د پردي افغانستان کې مدد شه
بنیادی کارنوں میں
مشکلات به واضح نو معمولا وګورئ اوس کارونه خو کم دي بخت ترڅو کار نه سره پر دې وخت فرق څنګه لري یو کمه چې د افغانستان کې خوشحال خلکو زیات یو ګر سره سره خوشحال راتم نه تي په لږ پیسو باندې چې دې وړ شي دې پیسې پیدا کړي آینده هغه روزګار پیسې څه چې کار چې استاد د سپکار چې خو پر دې سره کار پیدا کیږي کومه په دې ډول چې سره خلاف نه کوي نو کار باندې سپنا
مننه کوروادان کوروادان په کې مو یو څه ستونزې ډېرې ده په بخښنې سره بیا هم بهیر صاحب تاسو ته بیرته راګرځم. تاسو مهرباني وکړئ مخکې مې ستاسو خبره قطع کړه.
او بالکل دا سازمانونو البته د خیریه سازمانونو د تیرو ډېرو کلونو راپدې افغانستان خلک سره مرسته کړې په دلیل یعنی د افغانستان خلک د دوی نه منندوی دي. خو دلته یو اندازه ستونزې شته چې هغه باید په ګوته شي. یو دا چې دا باید تعریف شي واضح شي چې بشر دوستانه مرستې کومه قشر د ټولنې ته دا باید ارزشي. دا معمولا بشر دوستانه مرستې هغه خلک چې د طبیعي آفاتو یا د جنگونو له کبله دوی کډوال کیږي یا د خپل کاروبار ځکه دا شند لاس ورکې دوی د آنی مرستو په شکل دغه موساد زی او دوی سم مرسته کوي ترڅو چې دوی اجاله تنه مرسته ترڅو لري هغه دوی په اختیار کې ورکول شي ترڅو چې دوی د تلفاتو یا د ستونزو مخه ونیسي. اما د دوامدار حل په توګه دغه من کولای نشو چې دا البته په د بشر دوستانه مرستو په شکل باندې اندغه وضعیت ته یا اندغه حرکت ته موږ ادامه ورکو. په لومړي سر کې یو میاشت دوه میاشت لپاره په انده شکل کافی دی. اما وروسته د وګړو محل لپاره او د خلکو د اقتصادي ستونزو د مدیریت لپاره او د اقتصادي وضعیت ښه کیدل لپاره بیا اړینه ده چې دغه مرستو نوعیت او کچې فرق وکړي. دا په دې معنی چې او مقدار دغه باید پاک کفزایش راشي یا زیاتش راشي او دویم دا چې نوعیت مصرف د باید تغییر وکړي. دا په دې معنی چې دغه شکل د دغه مصرف د بودیجې د بشر دوستانه مرسمه دا واوري په یو ټولنه کې یا په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې یا په کارونو کې په زیربنایي او غټو پروژو باندې د مصرف شي مصرف رسیږي ترڅو چې هم د یو هیواد یا د یو ولایت یا د یو ښار یا ولسوالۍ دلته یو زیربنایي او بنسټي کار هغه سیمې ته وشي او دویم دا چې دماغ کار له طریقه خلک هلته بوختیا ترلاسه کو او د هغه بوختیا له طریقه خلک عاید ترلاسه کو او دغه عاید څخه دوی بازار ته مراجعه وکړي ترڅو چې دا اقتصادي سرکل یا دا ترخه و ترخیگی دا په دو شکل باندې وړاندې دغه کیږي البته وړاندیز کیږي. اما متاسفانه د تیرو دوه کلونو راپدې خو دغه مرستې چې د مختلف آمار او ارقام چې نشر شوې دي تقریبا د 3.5 یا 15 میلیارد ډالر په شاوخوا کې چې افغانستان سره مرسته شوې دا زیاتې دنده بشر دوستانه مرستو ته نوانت لاندې افغانستان خلکو ته ویشل شي. او په انده دلیل من د دغه مرستو دوامدار تاثیرات د افغانستان په اقتصاد کې نه وینم ځکه چې دا د کڅوړو په شکل خلکو ته ویشل شوې او دا دوامدار اقتصادي مثبت تاثیرات نه لري. نو که چیرې د نوعیت د مصرف تغییر شي او د خلکو د کار بوختیا زمینه مساعد نشي طبیعتاً چې دلته د حقیقي د خلکو اقتصاد د اقتصادي وضعیت په کتوب باندې خپل مثبت تاثیرات لري. د باندې هلته ضرورت دی چې
اسلامی امارات د مرستندې ټولنې سره دې مشترک نقطې ته او تفاهم نقطې ته ورسیږي، تر څو چې دغه مرستې په دغه شکل باندې چې د تخصصي لحاظ او تخنیکي لحاظ وړاندیز کیږي په دغه شکل په مصرف رسیږي، تر څو چې د هیواد اقتصاد وضعیت مخ په کېدو حرکت.
بهر څه بیا بل خبره په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان په اړه کېدل، هلته به ځوانانو ویلي او دا اوس هم ځوانان همدا خبره کوي چې په افغانستان کې کار نشته. په داسې حال کې چې یوازې تیرو شلو کلونو ته تم شو، له افغانستانه بهر له ډېرو هېوادونو هلته خلک ورتلل کار یې کولو دي او بهرني په صفات باندې، ولې تیرو کلونو کې دا موضوع مطرح وه او ولې اوس بیا همدغه خبره ده چې په افغانستان کې کار نشته؟
سیاست توقعات نظر په شرایطو فرق کوي. که چیرې ته امریکې ته ملاړ شې یا د نړۍ نورو غټو اقتصادونو ته، مثلا که چیرې جرمني ته لاړ شې او که چیرې انګلند ته راشې، دلته هم د خلکو اندازه کوي وایي د کار منګ ته د کار زمینه کمه مساعده ده او کار نشته. ځکه چې د دې ځای خلک که چیرې منګ یو بهرني هیواد ته مثلا امریکې ته منګ اشاره وکړو، هلته د هماغه شرایطو معیارونو په اساس باندې خلک توقعات پورته ځي. نو د افغانستان کې تیر شل کلونه د تیرو دوه کلونو سره په اندازه شکل دي. تیرو شلو کلونو کې کاري امکانات ډېر زیات و، په دې باندې هېڅوک سترګې پټولی نه شي چې هم د درس و تحصیل و تعلیم زمینه مساعده وه ډېره زیاته. خلک تر ماسترۍ او دکترا پورې هم دننه بیرون تحصیلات درلودل، او بېرته چې دوی راتل د دغه اسنادو سره یا دغه سرټیفیکټونو سره دوی د ښه کار توقع درلودل او تر یو حد پورې کار ورته مساعد کېده. هاغلته په هغه شرایطو په اساس باندې د یو لوړې سطحې په کچه خلکو د کار توقع درلودل د ښه اقتصاد، اما فعلا په د فعلي شرایطو کې خلک د فعلي شرایطو سره د کار حداقل یو مړی ډوډۍ چې د دوی د درې وخته کوونه شي، د دوی د دوه وخته ډوډۍ کفایت وکړه، یا دوه وخته دوی د خپل بچیان ته ډوډۍ وړي انده باندې اکتفا کوي. اما په تیرو شلو کلونو کې خلکو ویل چې نه، زه باید هم تحصیلي سویه زما لوړه شي، هم زما منصب یا مقام چې په هر اداره کې کار کوم اپوزیشن مې باید جګ شي، هم زما باید عاید ډېر زیات. اما فعلا په بل شکل دی، یعنی دا توقعات د خلکو نظر په شرایطو باندې فرق کوي.
مننه بهیر صاحب. کور ودان اوریدونکو برا وخلو، سلام، ستړي مشي.
وعلیکم سلام خورجان، زه هم تاسو ته سلام وایم او د میلمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد بن لغمان.
مننه کور ودان همدرد صاحب، له لغمان په خیر راغلی. تاسو سره د لغمان د خلکو ستونزې شریکې کړئ.
ستونزې خدا دې خورجان کنه، چې اول خدا متقاعدین چې دې دا ډېرو غټو ستونزو سره مخ دي، او بل دغه بهیر صاحب وویل چې دلته باید پروژې دا مرستې په پروژو اوږدمهاله باندې دلته خلک نن نه هر دین او هغه پروژو ته که زه درته یم سمانه یو متقاعد یو معلم در سپین ږیری هغه ما نه 3000 روپۍ دوه کاله مخکې اخیستي، او تر ننه تاریخه پورې هره ورځ راځي ما ته ویي وروره ته خفه نه شې او ته خفه نه شې. زه ورته یم معلم صاحب زه نه خبره کېږم، زه خیر ده ما بسي وګڼه ما در بخلي، خو کاشکې تا په دې 3000 روپۍ خو کار وشي کنه. او بل مثال د خبرې غریبانه دي، د غمرست بيخي په حساب دي، زه دا وکاسان راغلم د ما یو ورکه دکان ده چې منی چې هغه چا قرض اخیسته هغه خبرې نه شي کولی، کور کې بچي نه هر ول او ماسخوتن ځانونه هم څه ویول، او ما دکان بندو چې بل کس راوسته هغه بل کس ما سره وغږېږي چې وروره دغه ته یو چاره کوریزه ورکه، او خیر دا کوم کده پیسې در نه کړې زی در کوم، بس ما څه په چا بریزه ورته وتړلې وار مې کړلې. یعنی ته یقین وکړه چې خلک همدا اوس پل حالانه هر دي، او داسې اوس پروژو ته ګوري، او داسې اوږدمهاله ګټو ته ګوري، هغه خو صحیح نه ده، خو د ملک په ګټه راځي، ولس په ګټه اخري دم خلک نه هر دي، که مرستندویه ټولنې دي، کار څوک دي، دغه د لاس په کار کې که طالبان دي، دغه د مرستو ته اجازه ورکړي، په دغه کې د لاسوهنې نه کوي، دغه د خپلو کارو ته پرېږدي، دغه یې پخوا ډېر په شفاف توګه سره د مرستې ورکول او مستحق خلک کوم خلک چې خورې په مرستو تکیا ول هغه بېخي داسې دي نور غورځېدلي دي، ځکه هماغه تکیا چې په یو شي تکیا او هغه در نه لري چې خولېږي هغه بالکل لیدلي دي. خلک ډېر ستونزو سره مخ دي، او باید غم یې وخوړل شي. یاد ورېده حق په حکومت هم لري، حق په نړیوال هم لري. همدغه خلک همدغه نړیوالو جنګو غریبانان کړي، څوک یې یتیم کړی، څوک یې کونډه کړی، څوک یې محبوبه کړی، څوک یې بېکاره کړی ده،
همدرد صاحب ستاسي سیمي ته چې دغه نور سازمانونه لکه جوزجان کې قاري صاحب یادونه وکړه چې ځینې موسسې مرستې وروړي، لغمان ته څوک داسې مرستې نه دروړي او که مرستې دروړي بیا ویش یې څنګه ده؟ هغه کې خو درغلي نه کېږي.
د موږ په سیمه کې خو خورې درغلي نشته کنه، ځکه چې دلته مشران چې کوم دي هغه او د نظارت خلق لري، هغه بیسک هغه خانان هم بیا هغې خپله ورته غله نه وي. خو سراسي اوس اووه میاشتې مخکې یو پروژه راغلې، هغې نومونه لیکلي او هماغسې ورکه شوې لمبرونه خلکو نه اخیستي. ته یقین وکړه خورجانې، ما ته خلک راځي دوکان ته وایي ته خو دا رادیوګانو سره غږېږي تلویزیونو سره، خیر ده وایي مونږ غږ دي که نمبرونه وایي مونږ نه اخیستي. حتی وایي د شپې نیمه شپه مونږ د دوی زنګ ته په تمه یي، موبایل مو سر ته ایښی وي او د دنیا ټول کارونه مو هېر دي او همدغه ته په تمه ناست چې اوس به مونږ ته زنګ راځي. دغه اووه میاشتو کښې مونږ په سیمه کښې یو پروژه راغلې چې هغې هم دغه تمه خلکو ته ورکړې او نور نه پروژه شته، بالکل لکه بېخي چې یو فیض ژوندی یو ساعت یې ووځي مړ شي، دغسې دا مرستې دلته په مړینې ساعت.
ډېره مننه همدرد صاحب، موږ به ستاسې خبره هم اماني صاحب ته ورسوو چې په لغمان
کښې راشي. افغانستان ته راشي خیر ده که غیر مستحق مو اخلي، هغه هم افغان ده خو بېخي راځي نو مونږ دا وایي چې را دي چې خیر ده چې هر چا واخېستې را خو بس وي، که لږ کلي کښې لس کسان هم مثال له خبرې هغوی خو به هغه سړي باندې د لعنت وي چې زما غږ هم اوري که نه، او زه ورته بد هم ښکارم چې دا مستحق نه وي او مرستې پسې ځي، او دا مستحق نه وي او د مظلوم حق را وړي کور هلکه د تا هغه څنګه تېرېږي څنګه په حق، هغه خو په تا دومره حق لري چې ته د خپل کور ډوډۍ ور وړې، چې هغه هم نه ور وړې نو بیا د هغه ډوډۍ ولې ته خپل کور ته را وړې؟ دا خو بېخي ولاکه کفر هم داسې وکړي که نه. استاد مونږ لیدلي داسې خلک مونږ خپله لیدلي چې او ځای کښې دغه موسسه راغلې وه هغوی د ښځو ته د خیاطي ورښودل او میاشت کښې مواد ورکړ، هلته بسې ما لیدل خلک یقین وکړه چې په اصطلاحي موټلو کښې په ټولیانو کښې به خلک را تلل، موادونه به یې وړل، ښه غوړ غوړ کالي به یې ول، غوړ غوړې سڼې به یې وړو او دا موادونه به یې چلول. شته بې ایمانه خلک شته، خو زه دا وایم چې دغه بې ایمانۍ نه هم دا خلک لاس واخلي، حکومت د هم دغه موسسو ته اجازه وکړي، ځکه چې خلک ډېر مشکلاتو سره مخ دي او دا خو ما د پیل له ټولو نه ډېر حق په خپل حکومت لري، که حکومت یې له موسسو کوي که خپل له ځان یې کوي که نه، نو چار ځای نه یې کوي د دې خلکو غم باید وخوړل شي. نور هم وخت نه نیسم اورېدونکي نور هم
مننه کور ودان. بهیر صاحب، موږ د اورېدونکي اشاره وکړه همدرد صاحب له لغمان نه چې دوی ډېر اړمن دي او عجلې مرستې باید وشي، اوس مهال ساسي پان باندې سربیره پر دې چې دغه نړیوال سازمانونه مرستې کوي، دوی مرستې د افغانستان بېلابېلو سیمو ته رسوي، وایم چې دوی د بودیجې له کمښت سره روان ژمي کې مخ دي، که چیرې وضعیت هم داسې دوام وکړي او د طالبانو حکومت هم نړۍ په رسمیت ونه پېژني، دغه افغان ولس بل بدیل لري، بله چاره شته د افغانستان د دې فقر او د دې مشکلاتو لپاره؟
اول خو دا مرستې چې هر هېواد کښې او د هر ولایت هېواد په هر ولایت یا هر سیمه کښې چې کېږي دلته باید دا مرستې باید متوازنې وي، یعنی هغه برخې یا هغه ولایتونه یا هغه سیمې چې د ته اړتیا لري دا باید متوازن ډول دوی ته باید مرستې ورسېږي. مونږ او تاسې د ده شاهدان وو چې تېر کال په پکتیکا ولایت کښې د زلزلې له کبله او په نورو ولایتونو کښې د سیلابونو او د نورو ولایتونو کښې مختلفې ستونزې دا خلک یې دغه مرستو ته اړمند کړي دي، نو د دغه مرستو ته د لاسرسي دپاره یو خو دا مرستې باید عادلانه او متوازن ټول ته ورسېږي په ده باندې کار وشي، او دویم دا چې دا مرستې کله چې یو میاشت دوه میاشت درې میاشت یو دوه دورې تېرېږي وروسته د مخکې زما تاکید په دې و چې د ده نوعیت باید تغییر وکړه او دا خلک چې دغه اړتیاوې لري دغه مرستې ته اړمن دي دوی ته د کار زمینه ده همدغه موسات له طریقه مساعد شي تر څو چې دوی کار وکړه. او دویما مشخصا د تاسې سوال په ځواب باندې که چیرې د دغه خلکو وضعیت اقتصادي وضعیت د ښه کېدلو دپاره د بهرنیو موساتو مرسته او مقدار یا کچه زیاته نشي او د ده تر څنګ دننه په هېواد کې اسلامي امارت کښې چیرې دوی یو بدیل لارې چارې البته ورته ونه لټوي او خلکو ته د مرستو او پټوله کې د کار او دایت زمينه مساعده نه کو پرته لشکې چې د افغانستان د خلکو وضعیت اقتصادي وضعیت نور به هم خراب شي او دغه وضعیت خرابیده دا به هم د مهاجرتونو لړۍ بالله هم ګرنده کا او د نن په هیواد کې د اقتصادي ستونزو تر څنګ دلته به نور ټولنیز تاوتریخوالی او په ټوله کې امنیتي ستونزې به هم راوځيږي. نو اړینه ده چې اسلامی امارات د خپل د دونر یا هغه مرستندویو ټولنو سره دوی سره په تفاهم ته ورسیږي تر څو چې دغه مرستې افغانستان هیواد ته جاري وساتل شي او هیڅ حالت او عمل ترسره نشي چې دغه مرستې چې د افغانستان د خلکو سره کېږي د دغه موساتو یا هیوادونو له طریقه دا د خنډ یا ستونزو سره مواجه شي. موږ او تاسې د شاهدان وو چې څو میاشتې مخکې د بعضې هغه تصامیم چې د اسلامی امارات لخوا نیول شوي وو بعضې بندیزونه چې ولګېدل دغه بندیزونو په پایله کې یو تعداد موساتو خپل مرستې د افغانستان سره په ټپه ودرولې یا یې محدودې کړې. نو دا پرته له شکه چې د ده البته خساره یا د باید افغانستان خلک یا بیوزې خلک د ده قیمت پرې کوي. نو په دې دلیل ده باید کار باید داسې وشي چې خلکو ته موږ نور د ښه ژوند زمینه مساعده کړو، نه دا چې د دوی په ستونزو باندې یا مشکلاتو باندې لا هم یو څه نور اضافه کړو.
بهر صاحب لنډه که په دې برخه کې په دغې وروستۍ موضوع ته چې د افغانستان د دغې بېوزلې حالات یا د عجلو مرستو په برخه کې هغوی چې یو څه توانایي لري په ځانګړي ډول که ملي سوداګرو ته اشاره وکړي، هغوی چې په بهر کې دي او کولی شي یو څه مرستې وکړي، د دوی رول څومره مهم ده؟
که خدا دې چې د منډه اوسه په اول د زمينه د سي او مساعده شي د چاپيريال د سي مساعده شي چې د بهرنۍ سرمایه گذاری د پاره هغه افغان تجاران چې بهرنۍ هیوادونو کې دوی پانګه لري، دوی د خپل د پانګو د انتقال لپاره افغانستان کې د تبعي زمينه مساعده شي چې دوی د خپل سرمایه او پانګي افغانستان ته راوړي تر څو چې هلته د خلکو ته د کاروبار زمينه مساعده شي. دا یو مسله ده بنیادی ډول. او بل د مرستندویو د بهرنۍ او بهرنۍ سرمایه گذاری د پاره باید دنه په هیواد کې زمينه مساعده شي چې دا دلته د کار بوختي زمينه مساعده کا. او په دریم قدم کې دغه تجار د خلک د افغانستان تجاران چې دي دوی ماشاءالله سرمایه او امکانات لري که دوی هم حتما سهم اخلي د خپل د خلکو په ستونزو کې. البته دوی هم سهم اخر ته دغه ستونزو په حل کولو کې لا هم د خلکو توقع داده چې دوی د دغه بېوزلو خلکو سره هر تجار د هرې منطقې او د هر ولایت یا هرې سیمې یا ولسوالۍ په کچه چې دي د هماغه د خپل د سیمې خلکو سره کې چیرې دوی مرسته وکړه پرته له شکه چې د دغه خلکو اقتصادي ستونزې به د یو مدت دپاره به حل شي. خو د دوامدار لار حل د حل دپاره موږ یو څه وړاندیزونه مخکې درلودل چې په هغه باندې باید توجه وشي تر څو چې اساسي ډول د خلکو اقتصادي ستونزې حل شي.
ډېر زیاته مننه کور ودان له تاسو چې راغلی یو سات مو ما سره په پروګرام کې ګډون وکړو او دا چې په افغانستان کې د بېوزلۍ لپاره څه حل لارې او څه بدلونه په اوسمهال کې شتون لري په دې مو راسره خبرې وکړې. له تاسو قدرمنه اوریدونکو هم نړۍ مننه چې په پروګرام کې مو زنګ ووهلو د خپلې سیمې ستونزې مو راسره شریکې کړې. تر بل پروګرام چې موږ بیا ساسې درنه شو پر تازه ریګو ټول په خدای سپارو.